سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلې د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو لایتونو کې مهاله پیلې کې تر 15 کلونو کشرو ملیونونو ماشومان ته واکسین ورکول کیږي د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکو کور په کور ګرځي ترسو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوي وشي روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړل منځ وړل دي سره د دې چې پروسی کلو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د وهاو کې دوه برخه کې د پامړ پرمختګ شوی خو د هم افغانستان یو لسوګوتو په شمیر ودونه څخه دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې د افغانستان لپاره د بلګر ملتونو مرستندوی ماموریت وای هڅه کوي چې لګوندي ودونه څخه راستنه شوی افغان کډوال بیرته پټولنه کې مدغم کړي د کار زمينو ته برابر کړی او د دوی فوري اړتیا پوره کړي د یو نوم مشر روزتون بایوا پرون د طالبانو د بهرنی چارو وزارت له مالی او اداري مرستيال محمد نعیم سره پکته نه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګر ملتونو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ هغه ویل چې یو نوم یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي بلکې د راستنه شوی کډوال لپاره د کار زمينه هم برابروي چې دوی پټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ادارې لړکل سره سم بنن د شنبه د خبرګولي 15 د افغانستان په ولې سولېتونی کې باران ووري د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پر یک شنبه خبره کړه په کونړ ننګرهار بدخشان تخار نورستان لوګر خوست پنجشیر پروان بغلان سمنګان سرپل بامیان دایکندي خور بادغیس او میدان وردګ کولایتونی کې د درنو بارانونو برېښنا وسیلونو احتمال شته په مختلفو ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ وي د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وايي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته فرخ پول زینو صادراتي اقلام ولاسته نه تعرفه کم کړده پاکستاني رسنیو نن د شنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډه خونې د مسولانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوې اصلاحات به د دوړې ودونو ترمس سوداګرۍ او ترانزیت سنتي به برابرې کړي د دې اصلاحاتو هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شي دي د روسي له خوا د اوکران پر خلونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټولو په توندو څرګندونه کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیوانه شو دی هغه خبرداري ورکړه چې پوتین هڅه وکړي ټول اوکران ونیسي دا به د روسي سقوط ته لار هواره کړي ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیز شبکه کې ولیکل د تل ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیوانه شو دی په غزه تړنګ کې د اسرایلو په عمله کې لکترلګه 250 تنه وژل شوې دي د غزه روغتیاي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ خبرګول 15 مده اسرایلی بریدونو لامل لکترلګه 250 کسان وژل شوې دي او 3 ډیرس په یو خنځی کې وژل شوې چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده د اسرایلو پوز ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې لدغه خنځی څخه عملیات کول د ماستر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجل خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزي اخار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي بریټ ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې پلار او 15 ماشومان هم شامل دي وروسته خبرم دا چې د فورس بارس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د الناصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی دغه راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول لماش او لوبي په هر اوید څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی په دې لیست کې دوه مزید باسکټبال ستوري سټیفن کیری تر رسیدلی چې 1.5 میلیون ډالر ګټي هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.5 میلیون ډالر اې سره درې مقام لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiro.com کې اوریدلای شئ د شری ناروغي له عمله د مړینې کټ کچل وړیدل
زمو ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورسته انت به کوي ډيري به زمنګ بوته ډاکټر ته یال دلاله ډاکټر ویل ته د خوشيري نیولایده
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو ماليزيانو نړولي
زمون پولیس کې دا مرض به خېږي چې خلکو څارو یو غشت ډېر خلک ډېر اقتصادي ځم خورې واړو ترافیک ژوند به زتا ترافیک هم دادي چې خلکو یا څارو هم دا ګور دا خرڅ هم د دین استفاده
کوي او نن په ټول افغانستان کې د ګوزند زت واکسین کمپاین پیل شوی
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کړته نور پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغي لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې پیوونه کې دروان میله ایولس متر ولسمه د شری سرخکان لامل یو شک سن مړ شو چې نو لسې لپیزو کلونو کم عمر ماشومان دي. نور چې سات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونې کې د مې لې ولسمې تر ولسمې د شر یا سرخکان سلور زره درې سلويخ شکمنې پیخي او د یوشت کسانو مړینه ثبت شوه. WHO خبرداري ورکوي چې د شمیر لدی د وړاندې ونې په پرتله شپږ سو دو سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 15مه د ریلیف په یو پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره پر روان 2015 کال کې د شریا سرخکان د ثبت شوی او شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 15,500 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیات شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوې. WHO ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره لدی ناروغي زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او یا دغه ناروغي لامل مړ شوي وایي ل یوې خوا اقتصادي ستونزې او ل بل خوا دغه ډول مرګونو ناروغي تر د ژوند لور ورک کړي. د پلازمینې کابل یې وی اوسیدونکو شایما ازادي راډیو ته ویل چې څورز مخ کې د خور ل 15 کلونو کم عمر یو زوی د شری ل ناروغي مړ شو.
زموږ ماشوم مریضو اول پر وړي وړي داني راوختلې به ورسته هم ته به کاوړې ډيري به ایست موږ بوته ډاکټر ته یال دلاره لو ډاکټر ویل ته دا خوشیری نیولې ده به موږ ورته دوا واغستله دوا مرته شروع کړله خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب و ده صحیح دوا مرته نشو واغستله کله به دوا ورته واو کله نه و به خدای پاک رضا و نو ایست مړ شو. اقتصادي مشکلات دي غریبي ده هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته به دادونه د باغانې کوچي وره.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو او روغتي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته ویل په دې روسي کې د دوی په سیمه کې په ماشومان کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمي موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو او د دې ماشومان کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پی خوشمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې لې ولسمې تر ولسمې په یوه ونې کې د شدید اسهال ل درې زره زیاتې د تنفسي ناروغیو نږدې سلر وی زره د کووډ 19 لوسه وزیاتې د ډینګي تبي شپږ سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبتې پی خصت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې پاتل لسمه هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلی و چې دروان کال په اپریل میاشت کې د شری اتل لزر وسوه درې مثبت پیخي او د یو سل یو لس کسانو مړینه ثبت شوی چې د مارچ په پرتله درې سلويخت سلنه زیاتوالی خي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخخ ککړې وبو ناسم روغتي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو خایي د کړکېچ لاپسې پراخ کړی.
پرمدی موضوع می د داخله نارغم تخصص او د کابل تیبي پانتون په خانه استاد خغلی احمد دین مر سره مرکه کړي او تر پختلې می دي چې د شری نارغي د زیاتیدو عوامل څه دي.
د سورنخان د نارغي عوامل یا عامل یو شدا سره یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کله سي کچې ته میکروب زیاتی د خپل هم بدون د دې نور شرایط او مسایل دي کني د انسان په مرض په وجود باندې عمله کوي بین انسان مریض دی. اما د میکروب د حمله کولو لپاره کله کله نور شرط ته ضرورت وي چې هغه عبارت لري چې په کور کې ګڼه ګوڼه یا بیروباري د سوی تغذیې حالت هغه کسان چې صحیح خواړه نه لري یا هغه ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسېږي دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال د خلکو تګ راتګ ده چې په دې وختو کې زیات سوی د خلک له مهاجرین زیات راځي یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوی دی ځکه چې نقل وسایل ډېر سوی دي په هېواد کې د یو ولایت نه بل ولایت ته لیوه کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی داسې خلک واکسین نه کوي خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضو موجودیت رسیدي مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډیر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کیږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ کنه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دي وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کیږي هغه وخت وړي دو میاست پورې، کله کله یو میاست پورې، البته هغه د اقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي سي لږ په وجود کې انتیبادي جوړ سي، بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمی، بیا د دوم ځل لپاره واکسین سي، د دریم ځل لپاره واکسین سي، اته بعضي وختونه دوه کاله باندې یو کاله په تیرې بده وکړ خلک لپاره مثال لپاره فائدہ نه کی، مګر د وجود نو لپاره په سرحد کې واکسین کول د لاندې مودې لپاره فائدہ نه کی، مګر په روغ وخت کې سمه د ښکار د بهترین کار زده وسی.
بل بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید مزر کار وسی تر څو د ناروغي تشخیص او بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونه سي تر څو پوره د غسرخه کاند جلوګری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړي چې هغه مؤثر تمام سي، په لږ وخت کې د تدوی ورته وسی که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونسي، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص مره مهم ده.
تشخیص البته ډیر چرته خلک خبره ده چې د موږ د هواد سی کار کوونکو په دې مرض باندې کله چې مرض پېښې زیاتې کی ټول ته باید کورسونه دایر سي، او ټول باید په دغه په هوای زیات سي. د سرخان د تشخیص لپاره درې شی ډېر مهم شی دي. یو دا د سی شروع د سرخان معمولا لکه یو ورزش دی چې دا نور مرض سره ډېر سخت دي، خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرض ډېر تشخیص کیږي. اول که چیرته تبه دوم دوندار ته بس ولا د پینټو توخت له تبه د یو دی مرض یو مهم علامه ده. دوه میتا ده سی پستر وکي چخړی سترګې سره سوي میکروب لري سترګې وخه کی. درې مخه خبر ده سی دانی دي، کله چې ته بوش کیږي دانی پیدا کیږي، د دانو زغسر ډیر یو خاص سر ده. په اول ورځ کې دغه ګول شاو شروع کیږي، په ټول ورځ کې تنه مخ مخنيسي مخ غواړه، په دوه ورځ کې سینا او شانيسي، په دریم ورځ باندې پوتره کته کیږي. دغه وصف شاولې دل او دغه وصف دانو او لچخو سر دسترګو او کتب په دې ورځ ته دغه تشخیص ډیر اسانه باندې کیږي.
بله ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخه کان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې تری کار واخلو.
البته تداوي میکروب ده، میکروب لپاره دوا نسته، خاصه دوا نه کوي تر څو پرې سره میکروب ډېر شدید نه یا دمو په یوه وخت متاسفانه امکانات نسته بيخي. او په نورو روپۍ وادو کله کله دوا ورکول کیږي، خما عموما دوا نه ورکي، په اته په روپۍ په مخکې روپۍ مختلفو هیوادو کې لکه لندن کې زوږ سي مال دوا نه ورکو موږ مرسته. اما نور شان تدابیر باید ورته نیول سي، چې شي تدابیر سي لمټول نه مهمه دي، تبه شکول دي چې توته پرست یا ایو پروفین باید ورکړی سي، مریض ته باید ډېر مایات ورکړی سي، ښه خواړه ورکړی سي، مریض ته ښه خواړه په دیونه دي سي، بلونه چلونه دي خو ښه خواړه نه مېده ورته پروتین دي لکه خوړو کې ورځي چې غوړې سره ډېر غوړ خواړه دي ورکی چې مریض د کینری ته ډېر ضرورت لري پرې مرحله کې هغه باید یاد ورکړي هغه په غوړې باندې ختم کیږي. اګي ښه شدي کاږي پیدا کیږي په کلیو اطراف کې متاس پیدا کیږي، کارام نه نو زغدال نو دونه خود خو پیدا کیږي، دم د پروتین هم باندې د کیم باید لزات هغه چې وړی وسره واچی پخې کې ماشوم ته ورکی غټ غټ ته ورکی نو دغه سمیداری ته وخت زړه ته مهمه ده. د ټول ټول نه ډیره مهمه خبره ده چې هغه نارو شخص په کوټه کې یا کور کې کینی یا پر نه دی یو څور ز لپاره وروز لپاره ستې باندې وزي نور خلک سره په تماس کې، دغه سماس باید محدود شي نور خلک له دې مشکل نه وساتل شي. فکر وکنه کیږي بیا نو هغه اخري خبره چې ډیره خبره سي بریزانت البته مخنیوي کیږي هغه واکسین ورکول دي. واکسین نو ځان ته شرایط لري، واکسین ډیر اخر لري، اسانه لري، ښه چاره امدا واکسین ورکول دي. ټولې کورنۍ باید مریضان خبرو ماشومان ته غټان ته باید
د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون استاد خغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان پاړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصار سلورم پړاو د دوشنبه پر ورځ ترکیه په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د اساس بغړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سانتیاو د سنوي ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او د میاستازي نصیر احمد اندیشه د پروسه د بحران د مخنیوي او د ملي باور د بیرغولو لپاره خورا مهمه بلله. د دې غونډې په جریان کې د مذاکره د افغانستان لپاره جامع سړک نقشه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوي. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوندې ودونو سره شریک شو. تمتی موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شو دی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکړئ، تازه حال راکړئ چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پر اختیار سلورم پړاو غونډه روانه ده، چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مرا سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شو دی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړئ چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد اسا سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته. که تاسو ته تاسو ما ته سم نرازی، هیله ده چې ما واز تاسو ته سم راشي. ما واز اوري.
بله بله، مهرباني عبیدی صاحب.
اوکی، دا غونډه نن پیل شو. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضاده چې پټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې، چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیر حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونه باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خوا لخوا تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې تر څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه، چې شاوخوا رامنځته شوی وه، چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېښت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري، او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لوی ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. که څه هم په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، اډخواهي کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بس کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې، خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څه هم دغه پلاتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلاتفارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف فکر موږ فکر کوو چې یو دی او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهال البته مرغه اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت را منځ ته شوی نه دی. زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د امغګی لپاره لار هواره کوي او زمينه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملی فکر او دغه ملی حاکمیت د رامنځته کول لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
بله عبیدی صاحب، پایلوت څومره خوشبینه سیب دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارو بن چې تاسو اوس باسو کو د ملي خبراتور او د ملي هماهنګۍ په تړاو باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ا مو تجربه دا ده چې نن غونډه ډیره پیل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکرشته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع را منځته کول لپاره ډیر پوتنشیل او امکانات شته، خو باید عملی ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیل څخه موږ راشو عملی کار ته.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي، مننه د چې خبرونه کې موږ سره برخه واخسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی و چې موږ سره یې خبرې وکولې.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وايي څاروي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. دغه مالدارانو ازادي راډیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالدارۍ چلوي ال تیری ونی رئیسی ډیر څاروي د همدې ناروغي لامل هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغي
گزارش خارجي
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده په الحال زمون په منطقه کې ډیر خلک سی خوراک نشي کولای، خو مانی نیولې خپې وړي شي ګرځي نشي، اکثره فیصدی مارونه ملکیږي او دا ویټرنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په زمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده دا چې دا ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دا مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوايګان ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي. با
د ستونزې وځي د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداری او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
په دلته دا غواړي ونیولې طبق ډیر خلک غواړي مړ کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له مرګره مله توه سهیل کوو چې موږ نه دوايي راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداری پورې تړلې دي. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداری کشت کرونده ده دغه د اولاد ډوډۍ په پیدا کړي.
دا په داسې حال کې نه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. د سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اثرن د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنی وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هوا د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنی وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولی او پټول شخ وهون کو چارویو کې د لوړې درجه ته به لخلې د افرازات او یا لاړو ډېرې دل په پخو او خله کې د زخمونو پیدا کېدل نه خې نخانی خي او وایي چې د ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خبريږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي رادیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغي د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
د دې تداوي کې به د انټيبیوټیکو نه استفاده کیږي. خو خبره دا ده د مخنیوي لپاره په وخت د واکسینو شي. پدې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازم ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیايي. خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خبره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی بل هغه خبردار ورکړ چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. ډونالد ترامپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شي اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پورا لیونه شوی دی. شاغل ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژدي، توغندي او بی پیلوټ الوتکې بې دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلی چې پوتین ټول اوکراین غواړي نه یوازې یو برخه او شاید خبره سم بي خو که هغه تا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. شاغل ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبري اعلان وکړ پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څور پیښوي. ډونالد ترامپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولودیمیر زیلنسکی په یو نادر وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبه په
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کلاس ټول جوړ غوښت من بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندل، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوکوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 22 صفحې څخه تر 38 صفحې پورې دوام کوي. تاسو د شمزی لرونکو حیواناتو د لبندۍ د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنی نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېرې دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد په بې شمزی حیواناتو کې ډېرې حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېرې چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنی تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپیژندلې، راځو د دوی ډلبندۍ ته. شوم زیلرم که حیوانات چی دی عموما په پینزو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشن سوی دی چې هغه عبارت دی د کبانو ټولګې همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بی ان چی دی دوی ټولګې دی همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دی د الوتونکو مرغانو ټولګې دی اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تیلرونکو حیواناتو ټولګې دی چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کیږي. رسو دا کم ټولګي چې د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی رازو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي چې اکتیس موږ ورته ویل چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د ساخت په ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو بو کې خپل ژوندونه مختوري، یعنی د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مختوري او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنی غذایی زنځیر کې ډیر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډیرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی سي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو یو ډول باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکی یا هم غزروفي کبان دی او بل ډول چې دی هډو کلرونکی کبان دی. لکه څنګه چې مو وویلم ځینې چې دی کرپندو کې څخه جوړ شوی دی او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوی دی. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنم. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده، یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږ دی هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې د پنځو څخه تر سوارلو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوږو ترو او بو کې خپل ژوند سره ترسي او دا کم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړش دي که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوارخیز دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دوی کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي او ځینې چې دي بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټکسري شارک دي او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس میلی متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوس دی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي چې دی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بیا دوی کولی شي خپل ژوند هلته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسئ. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخې ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پزه چې د عموما نشکره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنی برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل مهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنی برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنی ورسره چې دی لار دی چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنې پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دې دوی کوم شاپرونه چې دی مختلف شاپ پورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټی دی همدارنګ د اخرنی د لکې برخې د چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګې سترګې چې دی هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دی مشخص چې او بل هغه داخل نه 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 وځي اجازه نړی نړی مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنه هلی نرم چی جوړو او سیتمن بیس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته نن ورځ د ژوخ په موضوع کې په درس کې موږ تاسې د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تیل وسکې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسې اول په دوه ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځو نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دناتیا یم صفې سکتر درنیو یم صفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لاري سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دا میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دی هغه یا د دغه کم التهاب چې دی اړوند نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅ سوال سی یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځانور سوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیات ویني او سپین کورویات چې دی د سپین کورویات چې شکه د عفونت ځای ته یا خوشسوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلی و د ویني سپین کورویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغه له منځه وړي چې د سپین کورویات ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی دغه سپین حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي وسی وایروسونه وسی چې د دوی د حجره باندې شوی کې حمله وکي، دا حجره چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په شي کې ډیریږي، التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی. دی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنی په تیرو وختونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي، چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري، چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنی تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده، چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټي باډي خپل یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري، چې د بي حجرې چې دي دغه انټي باډيان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینو فیل دي، چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاجونه دي، چې مایکروفاجونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل وي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب له منځه خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي، همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخه ټوله چې کې هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو او د ځواب صورت سره د بیلابیل خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شي کېږي سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې شي کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي که چیرې دوی ونه اوسي یعنی ګټې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخته راځي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي د هغه وروسته رازو پروتین وایي پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړي رول لري او دی چې د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن ممرنی او چټک ځواب دی چې د ویروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی حسوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي یعنی کم هستامین چې دی هغه د چیکیش د دی په واسطه فعال کیږي او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چې کی په کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمځ وړلو لپاره مرسته کوي یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کی خپل ځان کې هضموي کله چې هضم کړ د دی په لمځ د دی لمځ وړل دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي همدارنګه دی انټي بایوټیک پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کوي همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او دغه څه کې له منځه وړي او دا د دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغي په وړاندې دفاع کوي همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیان تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بي سل نور ته د رقم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په میکروب په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمن زوړي، دوی چې دي دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.